پی احمد شبریم دا سادی رادو د دې سات په خبرونه کې ستاسو کوربه السلام علیکم. لمړی هم خبرونه. د اسرائیل پوز خبر ورکړ چې په ایران کې خپل پوزي عملیات پای ته رسولي او الوتکې ټولي بیرته خوندي خپل هیواد ته ستنې شوې دي. ایران وای چې اسرائیل په ایلام، خوزستان او تهران کې پوزي اډې په نقشه کړی دي چې محدود زیان یې اړولی دی. اسرائیل خبرداري ورکړ چې ایران ځوابي بریټ وکړ، سخت ځواب ورکړ. اسرائیل دا هم ویلی دي چې هغه اهداف یې وشتلی دي چې دوی یې نیت کړی وو. وړاندې په خبرونه کې تفصیل درکو. چین اعلان کړی چې لاره روانه دسمبر میاشتې څخه به دا هیواد د افغانستان له صادراتو څخه تعرفه نه اخلي. د چین د بهرنیو چارو وزارت ویاند لین جیان پرون په یوه خبري غونډه کې د افغانستان او اسلامي نړۍ د یو شمېر نورو هیوادونو لپاره د خپل حکومت د پلان جزئیات روښانه کړل. هغه څرګنده کړه چې دا پریکړه به د دواړو خواوو په ګټه وي. په عین حال کې د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا د سیاسي مرستیال مولوي عبدالکبیر دفتر د افغانستان، چین او تاجکستان ترمنځ د تاجکستان له لارې له چین سره د یو نوي تجارتي دهلیز د جوړېدو خبر ورکړ. د دفتر پر خپل اکسپانه په یو بیان کې ویلي دي چې د درې وړو هیوادو استازي به په نږدې راتلونکي کې په دې اړه د بحث لپاره په درې اړخیزه غونډه کې برخه واخلي. افغان ابدالیان لوبډلې د هند الف لوبډلې ته ماته ورکړه او پای لوبې ته ورسېده. د افغانستان الف لوبډلې تیر ماښام د عمان په قربتوب د آسیا ایمرجنګ جام په دوهمه نیمه پایلوبه کې خپلې سیالې لوبډلې ته د شل منډو په توپیر ماته ورکړه. لوبه افغان ابدالیانو په توپهنه پیل کړه چې د څلور لوبغاړو په زیان هند ته د 216 منډو هدف وټاکه. د هند الف لوبډلې د هدف په تعقیب 116 اتیا منډې وکړې او لوبغاړی یې له لاسه ورکړل. دا لومړی ځل دی چې افغان ابدالیان د آسیا د ایمرجنګ جام پایلوبې ته وځي. د جام پایلوبه به د یکشنبه په ورځ د اکتوبر په 28 د سریلانکا د الف او ابدالیان لوبډلو ترمنځ ترسره شي. د روسیې یو بی پیلوټ الوتکه پرون د اوکران په پلازمینه کیف کې د استوګنې پر یوه ودانۍ ولګېده. د کیف د پوځي ادارې مشر سرهی پاپکو وایي چې د پلازمینې د مرکز د لویدیځ په یوه ناحیه کې د دې ډرون د لګېدو له کبله لګېدلی اور د ودانۍ څو اپارتمانونو ته خپور شو. د دې بریټ په نتیجه کې د احتمالي زیانونو په اړه سمدستي معلومات نشته، خو د شاغلي پاپکو په وینا د بیړنیو خدماتو مامورین سیمې ته رسیدلي دي. د کیف شاروال ویتالی کلیچکو پر ټلګرام شبکې لیکلي چې اور د دې لوړې ودانۍ په روسي پور کې ولګید. له دې پیش مخکې چارواکو د روسیې د هوایي حملو د زیانونو د مخنیوي لپاره د خطر زنګونه ژغولي وو. د اسرائیل پوز خبر ورکړ چې په ایران کې خپل پوځي عملیات پای ته رسولي دي او الوتکې ټولي بیرته خوندي خپل هیواد ته ستنې شوې دي. اسرائیل نن سهار پر ایران بریدونه وکړل او وی ویل چې پوځي تاسیسات یې په نقشه کړی دي. سی ان ان تلویزیون د یو شمېر اسرائیلي سرچینو په وینا ویلي دي چې اسرائیل د ایران انرژي او اټومي تاسیسات نه لري وشتلي. د ایران په پلازمینه تهران کې نن د 14 ژغونه واوریدل شول. د ایران نیمه دولتي فارس آژانس ویل چې د تهران په جنوب لویدیس او لویدیس کې یو شمېر پوځي مرکزونه په نقشه شوي دي. ایرانی رسنیو دا خبر هم ورکړ چې تهران ته چیرمه په کراچ چار کې هم 14 اوریدل شوي دي. تر اوسه د دې پریتونو د مالی او ځاني زیانونو راپورونه نه دي ورکړل شوي، خو په ایران کې ټولې الوتنې ځنډول شوي دي. د ایران ایرنا آژانس د هوایي چلند ادارې په وینا دا خبر ورکړ او ویل چې تر ثانی امر پورې به د الوتنې ځنډېدلې وي. د اسرائیل پوسټ په یو بیان کې ویل چې د ایران رژیم او په سیمه کې د ایران نیابتي ډلې د پروسه شکل اکتوبر لومې را پدې خو په پرلپسې ډول پر اسرائیلیانو بریدونه کوي چې په دغو کې د ایران له خاورې په مستقیم ډول هم پر اسرائیل حمله وشوي. په دې بیان کې وړاندې راغلي دي چې د اسرائیل دولت د نړۍ د بل هر خپلواکي واد په سر حق لري چې جواب ورکړي. ایران د اکتوبر په لومړۍ نیټه شاوخوا 200 بلستیک توغندې د اسرائیل پر لور وبښتل او دا په تیرو شپږو میاشتو کې دوهم ځل و چې ایران ورته اقدام کاوه. د امریکا متحده ایالاتونو پر ایران د اسرائیل بریټ د ځان دفاع وبلله. د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت د شورا ویاند شان ساوت ویل په پوځي اهداف او هدفي بریدونه د اکتوبر په لومړۍ نیټه پر اسرائیل د ایران د بلستیک توغندیو د بریټ په جواب کې د ځان دفاع ده. په دې ترڅ کې د امریکا دفاعي چارواکو فرانس پریس آژانس ته د نوم نه اخیستو په شرط ویلي دي چې پر ایران د اسرائیل له بریټ مخکې خبر شوي او په دې حمله کې واشنگتن برخه نه ده اخیستې. امریکایي چارواکو تر اوسه دا نه دي ویلي چې دوی له دې حمله څومره مخکې خبر وو. د اسرائیل دفاع وزیر تیرونی ویلي وو چې هغه دښمن به چې هڅه کوي اسرائیل ته زیان ورسوي درنه به پرې کړي، بل لور ته نصار له عراق او سوریه څخه هم د بریدونو راپورونه خبره شول او د عراق له هوایي ډګرونو هم د ایران په څیر ټول الوتنې ځنډول شوې دي. د سوریه دولتي خبري اژانس سانا راپور ورکړ چې اسرائیلي الوتکو نن سهار وختي د سوریه په مرکزی او جنوبي سیمو کې یو شمیر پوځي تاسیسات په نقشه کړی دي. سانا د پلازمینه دمشق شاوخوا هم د چاودنو خبر ورکړ. په سوریه او عراق کې هم د اسرائیل د بریدونو د ځاني او مالی تلفاتو راپورونه نه دي خبر شوی. اسرائیل له کلونو رئیس په سوریه کې له ایران سره تړلي اهداف په نقشه کوي، خو د پروسش کال اکتوبر و میرا په دی خو چې حماس ته د اسرائیل دنن حمله وکړه د سوریه په خاوره کې د اسرائیل حمله زور اخیسته دی. حماس ته له د امریکا متحده ایالاتونو او اروپای ټولنه د وی ترګر ډلې په توګه پیښنه. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن تیر اونۍ ټینګار وکړ چې واشنگتن هڅه کوي چې په سیمه کې شخړې پراخې نشي، او د چهارشنبه په ورځ دا هم وویل چې تمه لري د اسرائیل انتقام اخیستل د شخړې د پراخېدو سبب نشي.
اساسي او بشري حقوق درن دوستانو سلامونه مې ومنئ. د اساسي او بشري حقوقو یوې بل خبرونه تخرغلی. په دې خبرونه کې د محکمې قاضي او وکیل په دندو باندې ارزښت باندې او د چي په مملکت کې څومره د دوی شتون مهم دی خبرې کوو. لمک سره په خبرونه کې ملمه دی د کابل پانتون دی حقوقو د پانځي په خانای استاد ډاکټر محمد ظریف علام ستانګزای. استاد په پیل کې غوډې زیاته مننه چې موږ ته مودې مرکه وخت راکړ. چون موضوع د قضا او محکمې ده، څومره به وي چې په پیل کې په خپل د محکمې قاضي او وکیل پاکله معلومات ولرو.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام اونا تاسو پټولانه کې سکل انسانان ژوند کې هر مرو انسانانو دا غریزه ده چې خودپایی غریزه لري. کېدای سي د دې غریزه پر بنسټ باندې ځینې وخت او کله کله د نورو هم نه او حقوق نقص شي، او دا غریزه د هغو حقوق د پښو لاندې کېږي. دغه حقوق د اعاده لپاره او دغه حقوق د احقاق لپاره په حقوقي سیستمونو کې محاکم ایجاد شوي دي، او په ټولنه کې محاکم وجود لري، او کم د دغه نزاع او خصوماتو ترمنځ د حل او فصل صلاحیت لري چې په محاکمو کې قاضي ده، او قاضي ځانګړی علمیت باید ولري چې هغه په وسنی ټولنو کې یو علمي کچه په هغه حد باندې چې دوی باید عالي تحصیلات په پوهنتوني تحصیلات ولري او عالي تحصیلات ولري، او په هغه حقوق او په هغه مسایلو باندې پوهي چې په ټولنه کې د وسنی عصر د تقاضا او په اساس قوانین نافذ شوي قاضی په هغه مسایلو باندې باید حاکم او پوهه ولري. خصوصا په افغانستان کې قاضی باید په حقوقي او فقهي مسایلو باندې کاملا پوهي ولري، چې حقوقي او فقهي پوهه دواړه لازم او ملزوم دي. هم حقوقي پوهه د قاضي لپاره ضرور ده، هم فقهي پوهه، اسلامي فقهي پوهه، ولري چې د افغانستان حقوقي سیستم له اسلامي شریعت نه اخیستل سوی، نو هرو مرو قاضی باید فقهي پوهه ولري او حقوقي پوهه ولري، او کچېره تنها فقهي پوهه ولري او حقوقي پوهه ونه لري، دا هم یو بخش دی قاضی ناقص ده. ور باندې کېدای شي د خلکو حقوق په ټولنه کې دغسي، او قاضی په ناپوهي سره غلط پیسې دیوکي. او کچېره قاضی تنها حقوقي پوهه ولري او فقهي پوهه ونه لري په هغه مسایل باندې چې د افغانستان قوانين لغونه منشأ اخیستې ده، نو په دې کې د قاضی نقص وجود لري، کېدای شي د خلکو حقوق نقص شي. زوبله برخه تاسو تشویلې سي د وکیل ارزښت ده، د محاکم او د قاضي ارزښت ده. نو کچیر دعوا کیږي او یا د خلکو حقوق نقضیږي، یوازینی مرجع چې د خلکو حقوق دوباره ورته یاد کوي هغه محاکم دي. چې په موضوعات باندې محاکم منقسم شوی دي، تقسیم شوی دي، چې هغه د افغانستان د حقوقي سیستم پر بنسټ چې جزایی محاکم دي، مدني محاکم دي، او تجارتي محاکم دي. د دغو محاکمو لپاره شکلي قوانین ایجاد شوی دي چې د اصول محاکمې تر عنوان لاندې یادیږي، چې هغه شکلیات پروسې د محاکمې پیشبینی کوي، او بیا په تجارتي او مدني او جزایی کې هر یو برخه کې ځانګړي موضوعات وجود لري. مثلا په جزایی مسایلو کې د امنیت عامه یا هغه جرایم دي چې هغه د امنیت داخلي او خارجي یا منفعت عامه پورې اړه ولري، هغه محاکمې بررسي کوي. عادي جرایم چې دي هغه دیوانونه د جزا دي چې هغه رسیدي کوي. په دغه طریقو باندې دا تقسیم شوی دي. مراحل او طریق په افغانستان کې په ابتدايه محکمه، مرافعه محکمه، سپوی او استیناف محکمه ویلي، او فرجام یا اخیری مرحله سی دستر محکمه مرحله ده په دغه مراحل باندې تقسیم سی او دا هم یو منطق له لحاظ سوی کچیر د ابتدای قاضی اشتباه کوي باید استیناف قاضی یا مرافع قاضی دغه اشتباه واخلي او کاغه هم اشتباه کوي تمیز یا ستر محکمه باید دغه اشتباه راکړي دغه ټول مسائل ته د حقوقي لحاظ کچیر نظر کو ټول هدف یو هدف ده سیاغه دی عدالت هدف ده بنان عدالت دی محاکم و جانب نه تامینیگی او کم صورت که تامینیگی سی پدغ محاکم و که مسلکی قاضیان و سیگی ورف قاضیان و سیگی پر طول و مسائل بانه سر خلاصی فاق وقت که عدالت تدبیقی حقوقی لحاظه بیاد محاکمی چند سر و سی و بل صفت یا دیگی پوسنی اثر که سیاغه عادلانه ده دغه صفت سی عادلانه محکمه و تویو دا عادلانه محکمه آغا تویلی که سی عدالت دی حقوقی لحاظه معنای داد چې کې خودل یو شی په خپل ځای کې
بله رسوتی ته ستنګ ځای سه کچیر امدغه محاکم امدغه قاضی امدغه وکیل په ټولنه کې نه یي ټولنه لڅ سره مخ کې دلی سي تاسو ډیر مهمو مسایلو ته اشاره وکړه د محکمه قاضی وکیل ارزښت مروخانه ک روزو دې ته چې دغه کې نه یي څه کې دلی سي
طبي د کچیر محاکم نو سیږي حراج براج د خلکو حقوق تقسیمي مرجع د عدالت وجود نه لري فنان یوازینی مرجع چې د خلکو حقوق سکل نه سیغه محاکم دې سره برابر ورکوي او همدارس د وکیل مشروعیت د د مدافع وکیل مشروعیت و وسنی حقوقی سیستمو که دا دسته خلق نسبت به مشاغل و مشغول دی او یا نشی که خپل دعوا مخکې بوزی یا حقوقی فهم اکثریت ټول خلق حقوقدانان ندی دوی د خپل دعوا لپاره کېدای شي ځان ته یو پوه خبیر کس یا هغه مدافع وکیل ده هغه ونیسی او د دوی قضیه په حقوقی شکل باندې سی هغه ټول هغه کتبی ورق دی چې لیکل کېږي سی عریضه ده سی هغه ته استدعا ویل کېږي محکمه کې صورت دعوا ده دفع دعوا ده صورت اعتراض ده دفع اعتراض ده دا هر څوک نشي کوي دا هغه کسان کې سی هغه حقوقدانان سی هغه مدافع وکیل ده مدافع وکیل هم هغه کس ده چې په افغانستان کې حقوقی تحصیلات لري فقهي تحصیلات لري دا کوي چې مدافع وکیل سی او جواز د وکالت دفاع کوي دا بیا کوي چې محکمه کې د خپل موکل په نیابت سره په محکمه کې قضیه مخ ته بوزي او حتی په حقوقي سیستمو کې د سی یادیږي چې ډېر په عامیانه شکل د کوي چې قاضي ته کله قضیه د دعوا او دفع دعوا وړاندې کیږي دغه دواړه طرفه کچیر په حقوقي مسایلو باندې آگاهی سی هغه مدافع وکیل ده نو قاضي ته موضوع ډېر اسانه کیږي چون دغه ورق چې د دعوا او دفع دعوا دي دا په حقوقي سیستم باندې وړاندې کیږي نو قاضي په حقوقي رڼا کې دا ډېر په اسانه باندې فیصله کوي سی او حق ته زر رسیدای سی او که دا چیرې یو څوک سی بې سواده ده او که سواد نه لري او دا محکمې ته وړاندې سی حقیقت که محکمه هم حقیقت یادی که نشی که بینن ارزش دی مدافع وکیل عادلانه محکمه که په وسنی سیستمو که چه په قوانینو که اگر را انعکاس پیدا کرده بیر ارزش لدی دی عدالت دی تطبیق لپاره سی دیتا ارکان دی محکمه و یعنی کنجونه دی محکمه یا ستونونه او پایه دی محکمه بینن مدافع وکیل یو رکن دی عادلانه محکمه ده که چیر مگه عادلانه محکمه یاده و مدافع وکیل باید تشتونو لدی خصوصا پا جزایی مسئله که چه پخواد مگه اساسی قوانینو که دی مدافع وکیل شتون په جزایی مسائله که حتمی گنل سوی وسه حتمی باید مدافع وکیل په کی وسی که ولیسه متهم دی حبس لانده ده متهم دی توقیف لانده ده اگر نسی که په خپل استقلال سره خبر دفاع که دی جانب مقابل دی متهم دولت ده نو اگر توک سی په استقلال دی مسلکی بانده کوای سی دی دغ متهم لحقوق نخد دفاع که اگر مدافع وکیل ده سی په استقلالات دی مسلکی او په آزادی سره کوای سی دی محکمه په قابل که دی متهم له حقوق نه دفاع
بله استانگزای صاحب کراس دی افغانستان و سنی وضعیت اکثر کسانو سره چې په تماس کې کیږي البته له نور ستونزو سره یو لوی ستونزه دا ده چې اوس الته قضایي سیستم نشته لکه څنګه چې خلک غواړي تاسو یې څه ډول ارزوئ
ټولنه کې چې دغه عالي تحصیلات جوړیږي البته لږ به اشاره د تحصیلي برخې ته وکړم دا د ټولنې د نیاز په اساس ټولنه دی غوښتنو په اساس باندې د کریکولمونه په پوهنتونو کې جوړیږي زموږ دوه پوهنځی په افغانستان کې قاضي و څارنوال او مدافع وکیل فارغ سي هغه د حقوق پوهنځی بخش د قضا او څارنوالي د شرایط پوهنځی ده دغه کریکولمونه چې جوړ سوي دا د ټولنې د نیاز په اساس جوړ سوي چې موږ حقوقي سیستم څه شي ده او موږ د ټولنې غوښتنې د قضا او څارنوالي او مدافع یا د حقوقي برخو غوښتنه څه شي ده چې کله دغه موضوعات د عدالت راځي دغه غوښتنې چې کېدي نو دغه کریکولمونه د دغه دوو پانځیو نه سکل فارغیږي د دې ټولنې د نیاز په اساس فارغیږي کریکولمونه دغه په اساس جوړ شوی لکه د شرایط پانځي کې حقوقي مسایل هم ویل کېدل او شرعي فقهي مسایل هم ویل کېدل همدارس په حقوق پانځي کې فقهي مسایل او اسلامي مسایل او حقوقي مسایل ویل کېدل کله چې دغه شخص فارغیدو د حقوقي سیستم د افغانستان باندې آګاه او قوانینو باندې آګاه دوی فیصله کولی که چیرې تنها فقهي فهم وسیږي حقوقي فهم نه وسیږي دا هم ناقص ده که چیرې تنها حقوقي فهم وسیږي په افغانستان فقهي فهم هم نه وسیږي دا هم ناقص ده نو دغه لحاظ نه عدالت ته خدشه واردېږي ولې چې هغه قاضي هلته ناست ده هغه هم په ټولو مسایلو باندې آګاه نه ده بنان په حقوقي مسایلو په نړیوالو حقوقي مسایلو چې نړیوال حقوقي مسایل چې دي موږ ډېر کنوانسیونونه الحق کړي دي او افغانستان کې هغه قابل د تطبیق دي او موږ افغانستان نه څه کوی له ټولې نړۍ نه تجرید کړو چې افغانستان یو تجرید شوی ملک ده او نور نړۍ سره موږ معاملات نه لرو کله چې نور نړۍ سره موږ په خصوصي حقوقو کې په خصوصي حقوقي نړیوالو حقوقي مسایلو کې موږ تعامل راځي او حتی عمومي نړیوالو حقوقي مسایلو کې موږ تعامل راځي نو دلته اړین ده چې موږ من حیث د قاضي من حیث د مدافع وکیل او من حیث د حقوق په افغانستان کې په حقوقي مسایلو او په فقهي مسایلو باندې باید آګاه وچیږو نو دا لامل ده چې کېدای شي غټې ستونزې اوسني وخت کې په افغانستان کې ایجاد کړي ولې د فارغ د حقوقو شرایطو چې د افغانستان د تحصیلي بنسټونو نه فارغېږي هغه متاسفانه په قضایي سیستم کې اوس فعلا وجود نه لري د دغه لحاظ نه ده چې د خلکو حقوق نقضیږي او د خلکو حقوقو ته درست رسیدګي نه کیږي.
بله ستانکزای صاحب، یو بله موضوع د ښځو موضوع ده چې دوی لکه څنګه چې افغانستان کې له خپلو نورو حقونو څخه محرومې دي محاکمو ته هم لاسرسی نه لري که چیرې دوی ورځي. البته د همدو ښځو له قوله دوی سره بد وضعیت کیږي، دوی دې ته یو ډول تهدیدېږي چې نه باید راسي شکایت وکړي، نه باید خپل مشکلات محکمه کې شریکي، دوی سره یو نامناسب چلند کیږي. دا وضعیت څومره د اندېښنې وړ دی؟
من حیث د انسان موږ اوس کله بحث کوو، من حیث د انسان یا د یو ټولنې د وګړو د حقوقو په حیث باندې بحث کوو، وګړي او انسان خزه اونر دربار نیسی. دغه حقوق چې اساسي حقوق دی وګړو په ټولنه کې یادیږي او دولتونه مکلف دي چې هغه حقوق خلکو ته زمینه مساعده کړي چې هغه خزه اونر ده او دا د دولتونو مسؤلیت ده. یو لغه حقوقونه عادلانه محاکم و ایجاد ده او د خلکو لاسرسی عادلانه محاکم ته ده. نو دغه خلک هم خزه هم نر ده، خزه او نارینه که چیرې حقوق نقضیږي دا باید محکمې ته مراجعه وکړي. خصوصا د ښځو حقوق په خصوصي برخه کې، د ژوندانه په برخه کې او د فامیلي او کورنۍ په برخه کې په افغاني عرفي ټولنه کې سي هغه ډېره عرفي ټولنه سي حتی مخالف دغه عرفونه مخالف د دین د اسلام او مخالف د قانون دي د ښځو حقوق زیاتره په کورنۍ کې نقضیږي. نو زیاتره اړینه او مهمه موضوع دا ده چې ښځې زیاتر باید محاکمو ته د خپلو حقوقو لپاره مراجعه وکړي او دا دروازې باید ورته خلاصي. او بله موضوع دا ده چې دا حقوقي لحاظ ولې چې عدالت کله وایو، عدالت د ښځې لپاره هم ده د نارینه لپاره هم ده. او په کومه موضوع کې ده؟ په هغه موضوع کې چې د دوی حقوق نقصوي. او حتی په دغه موضوع کې چې کله موږ وایو چې دو حقوق خزی مراجعه نسی کوای که چیر فقهی مکتبو لیدلوری پا اسلامی فقهی مکاتبو که مطالعه کووی گرو اکثر علما و دی خزی قضاوت تا اجازه ندور کرده، یوازینه مذهب دی خزو قضاوت تا اجازه ور کرده پا اغا مسائلو که صرف حدود و قصاص دیاد کسی اغا که یو فلسفی بحث ده. پا نور مسائلو که مدنی و تجارتی و پا عادی جزایی مسائلو که دی خزی قضاوت دی حنفی فقه پر بنسط بان جایز ده او حنفی فقه دی خزی قضاوت تا اجازه ور کرده. نو بنان خزه باید حتی قاضی سی او دغه خزی که دوی وایی سی نارینه و تا مراجعه و نکی باید خزی قاضیانی و گاماری خاص محاکم دی خزو لپاره ایجاد کی حتی که وایی سی دا نارینه و تا دی مراجعه نکی. فلسفی لحاظ داد شده حتی به طول اسلامی نره که فتوا پا فقه حنفی بانده ده سی خزی قاضیانی وجود لدی پا اکثر اسلامی ممالکو که دا دی چل پاره سی خزی که حتی فامیلی مسائله که دیموک دی افغانستان پا پخوا نظامو که فامیلی محاکمو که اکثر خزی وی ولی وی دی دل پاره سی خزو بس فامیلی مسائله تا مراجعه محاکم دی فامیلی تا کولا دغه خپل مشکل خزی قاضی تا که بیانوائی تو نسبت نرق قاضی تا بنان دی دغه لپاره سی وضاحت کړي قاضي ته بیانوي شوی چون د دوی حقوق نقض نسی بعض مسائل د شرم له لحاظه نور مسائل له لحاظه چې کزو کې شرم او حیا هم یو له خصوصیت دی فطری نه ده هغه نارینه قاضي ته نسی بیانوي نو خځه قاضي ته بیانوي سی دغه لحاظه په افغانستان په حقوقي سیستم کې په خوا په فامیلی محاکمو کې خځه دی کزو به کزو ته مراجعه کوله نو بنا د خځو قضاوت د خځو د حقوق د احقاق لپاره ډیر اړین او مهم ده او دا خو لا پرېږده چې دا تاسې ښځې حتی د ده محاکمو ته نه پرېږدئ چې خپل حقوق ادعا وکړي حتی زه وایم چې ښځې قاضیانې باید تعین سي ښځې قاضیانې په نظام د قضایي کې باید یعنی اسلامي نړۍ کې خصوصا په افغانستان کې وجود لري تر څو ښځې وکولی شي په سهولت سره مراجعه وکړي او خپل حقوق وغواړي.
بله تاسو ویل چې ښځینهو ته ضرورت ده چې حتی په محاکمې کې دوی قاضیانې اوسي مګر نن سبا افغانستان کې داسې وضعیت راغلی چې ښځې حتی خپل هغه کیس خپل هغه کوم مشکل چې لري قضا ته نشي وړاندې کولای. همداسې د افغانستان په نورو ادارو کې ورته پرابلم ورته مشکل ده او له بلې خوانه حاکم نظام وایي چې مونږ اسلامي نظام یستو. کله چې یوه ښځه د ضرورت په وخت مجبوریږي چې دا یو نارینه ته ورځي خپل مشکل وایي دا موضوع څومره له اسلام سره په ټکر کې ده او اوسنی نظام ولې د پام کې نه نیسي؟
چیرې مونږ افغانستان وګورو افغانستان اکثریت وګړي پیرو د حنفي دي حاکم نظام هم په ټولو تقنیني اسنادو کې فرامینو کې صدرې ډېر تاکید په حنفي فقه کې نو پنان په حنفي فقه کې اجتهاد دی حنفي فقه دا ده څنګه باید قاضي وسی نسبت نور مذاهب ته نور مذاهب اجازه نه ورکړي تنخوا حنفي فقه او فتوا په وسني اسلامي نړۍ کې په حنفي فقه باندې د سی باید څنګه باید قاضي وسی کې ولې علت ما بیان کو سر رسیدګي ډېر زړه کې پنان څنګه باید قاضي وسی کې خزو ته حق ورکو وسی چې محاکم ته مراجعه وکړي د دوی حقوق چې کله پټوله نه کې ځکه خصوصا د نارینه او لخوانه دایمن نارینه په کورنۍ کې استبدادي صلاحیتونه لري اکثرا په میراث مسایلو کې د نکاح په مسایلو کې په اکثر مسایلو کې د ښځو حقوق په افغاني ټولنه کې نقصيږي او د شاهدان موږ یاستو بنه ته چیرې دوی ته حق په محاکمو کې نه ورکول کیږي د اسلامي لحاظه په ښځو باندې ظلم ده. د قران آیات د الله تبارک وتعالى فرمایي بسم الله الرحمن الرحیم وات النساء صدقاتهن النحل تاسو د ښځو مهرونه ډیر په نیکروي باندې ورکه نحل په عربي کې د عسل او مچۍ ته وایي اېدا سی په نیکروي ورکه لکه سی د عسل او مچۍ شات ورکه اېدا سی په شیرینی باندې ورکه بعض خلک دي د ښځو مہر نه ورکه نفقه نه ورکه نو بنا ان ته دغه ښځه محکمې ته د خپل د حق لپاره چې نفقه باید ورکول سی مہر باید ورکول سی دا ور نه کول سی نو دا که محکمې ته مراجعه ونه کړي خپل خود قرآن حکم نقص الله تبارک وتعالى حکم وکړ نو بنا دا حق چې الله ورکړی دا نو څه کارایم چې په محکمه کې او یا په نظام کې نو ورکوم چې محکمې ته مراجعه نشي کولای. بنا هغه حق چې خزو ته الله ورکړی حق چې خزو ته دین د اسلام ورکړی هغه حق چې خزو ته حقوقي سیستم دی و اسلامي ملک ورکړی نو بنا څه کارایم چې زه ورته وایم چې ته محکمې ته مراجعه نشي کولای او ته عدالت ته مراجعه نشي کولای او عدالت نه خپل وختنه مشروع شرعي حقوقي وختنه نه کوي بنان دا ظلم ده او د عادل په مقابل کې منفي پدیده ظلم ده بنان کچېره د عادل اجازه نه ای عادل مرجع ته اجازه نه ای نو دا وقتیات ده ستاسو ظلم.
بله په اخر کې کراس اوسنی حاکم نظام ته یو څه خبرې تاسو لري له قانوني اړخ څخه کوم څه اوس په افغانستان کې روان دي د څومره د مملکت په زیان تمامېدلی شي
په یو ملک کې عادلانه نظام څنګه محاکم دي هغه په اساسي اصول باندې ولاړ نه وي طبیعي داسې په ټولنه کې ظلم او په ټولنه کې کله ظلم دي یا هغه حقوقو ته نسبت د نافهمي یا ظرفیت د محاکمو دا نه سي هغه مسایل حل و فصل کوي سي دقیقا څه دا ظلم ده. بنا د ظلم د رفع کېدو لپاره محاکم تخصصي کېدل د محاکمو ظرفیت لوړول د قاضیانو فقهاو له نظر نه قاضی یو کال باید لاړ سي قضا وکړي یو کال باید لاړ سي بیا تحصیل د علم په معاصر مسایلو باندې حتی قاضی باید مرحله به یو کال وروسته باید کورسونه و ترنینګونه وته سي سي په معاصر مسایلو باندې علم حاصل فقها دا وایي فقهي لحاظه سي قاضی بر علاوه دیده چه قضا که یو کار سال و روز داری بیالار چه بیادی تعلیم دیلمو کسی علم که خواهدی نسید بنان قضا یو مسلک ده قضا یو تخصص ده اغا یو عادی مولایی سید یو چاس تعلیمات مدرسهی کری اغا قضا نسی که و اغا چه دیست که مدرس واقعی اما قاضی نسی که دی قضا یو مسلک ده سلک ده یو تخصص ده بنان په دې لحاظ حتی موږ په حقوقي سیستم کې د افغانستان دسې وه چې کله به څوک له حقوقو شرایطو فارغېدل ده به تیوري ته ناویلې وه درسونه به یې تیوري تعقیب کړي وو دوی ته به ستاژ بیا دایرېدو هر قاضي مجبور مکلف و چې کله له حقوقو شرایطو فارغېږي هغه مسلکي ستاژ یې تعقیب کړي یو څارنوال چې کله فارغېدو له حقوقو شرایطو هغه ستاژ باید ویلې یو مدافع وکیل چې کله فارغېدو هغه باید ستاژ ویلې ستاژ چې شو عملی برخه باندې ترنینګونه او عملی برخه باندې باید پوسوي وای چې دغه فیصله څنګه کیږي طرفین او دعوا څنګه رسیدګي کیږي مسائل مختلف مسائل حقوقي صورت مطرح کیږي دا څنګه حل فصل کیږي بنان دغه سیستمونه او اساسات دی حقوقي قدر دی افغانستان عادلانه برخه کې یا عدالت په برخه کې و کله مسائل به تر یا نسی دا مسائل په یو نظام کې وجود نه لري طبیعی درسته دیگه نظام عدالت خطه داره ده عادلانه رسیدگی نسته به یه نظام که سه طول سیستمونه جوری لیکن عدالت او محاکمی جور نهی اغا نظام دی ظلم نظام ده اغا نظام دی عدالت نظام نه ده اغا نظام دی خلق و حقوق و ترسیدگی نسی کوای
بله دیر زیاد مننه تا زوندی و سلامت و سی
مننه تا
درنو دوستانو دا د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو خبرونه په دې خبرونه کې په یو مملکت کې د محکمې قاضي وکیل په ارزښت دندو او دا چې نشټونې کومې بدې پایلې درلودلې شي خبرې وشولې تربیه پرځای کې چې یاست الله ممال او ملګری
د ازادي رادیو د ډیجیټل پانو سارونکو سلامونه زه سید شنواره مولوی متفاوت زاویې د ونی د سیاسي او ټولنیزو مسایلو تحلیل ته ځانګړې د ازادي و مرستم راپور نن خبرې کې چې څنګه یو بنگلاديشي وګړي یو د شکل سړکونه جوړ کړل خو درې اولادونه په لوړو زده کړو سمبال کړل دوبه کې د یو بل د 1100 متر هسک ټاور د جګېدو خبر او د امریکایي بوهان لپاره د برېښنا تولیدونکو بوتي د پنځولو موضوع هم درته لرم خو تر هر څه لومړی د ونی د سیاسي مسایلو د سر ټکی ایران کې د افغان وژنې ګونګه موضوع طالبان دویمه ونې شو چې د 300 افغانانو د وژنې په اړه د پلټنو سره ورکړي ایران سوچ من کړ دې برعکس خلک په غوی را ګرځېدل چې دا موضوع رسمي ځکړې و
دواړي خو یو په دې کې خپل ګټ ویني چې دا مسله خپه پاتې سي پټه پاتې سي څوک خبر نشي او د ټولو مهمه ده چې نړیوال په خبر نشي نړیوال سازمانونه په خبر نشي
دې برخه کې په کار دی چې د نړیوالو سازمانونو د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د سازمانونو IOM او یونیسیف په ګډون یو ګډ هیئت جوړ شي او په دې برخه کې په ګډه کار وکړي دغه موضوع وڅېړي
دا پیښې هیڅ حقیقت نه لرلو او دا چې طالبانو د پیښې دپاره یو هیئت ټاکلی وو هغه هیئت ټاکل هم زما په خیال یو مناسب کار نه و
لا افغانستان پرته د بریکس او شانګهای ناشته بریکس او شانګهای چې د سیمې نوی لوی ائتلافونه جوړي طالبانو ته سپارښتنه لرلې خو د ځلې هم دواړو کانفرنسونو ته کوم طالب استاد نه وربلل
ډيري هوادونه دي چې اوس یې د افغانستان شاسات دي شوکلات افغانستان په صفات دي جغرافي ز فکر کوم مني نه چې خبرې د بریکس او د شانګهای کانفرنسونو ته پدې وو چې دوی ته بحث خبر نه کړه
طالبان دې غونډې ته دعوت نشو او دا یو بل کلاک څپېره و د طالبانو په مخ چې د دې نږدې او د ستراتیژیک دوست پاکستان د دوی په مخ حواله کړ
او د لوی جرګې د پریکړو د تطبیق لپاره پاتونونه پی ټی ایم د پښتونخوا ټول سیمو کې پاتونونه پیل کړی ترڅو حکومت مجبور کړي چې د لوی جرګې پریکړو ومني ټی ټی پی په اړه چوپتیا غوره کړې ده
یہ جو طالب کافی ہے اسے پیچھے ہاتھ ہے یہ جو افراد کافی ہے اسے پیچھے ہاتھ ہے
که څه هم تیره اونۍ ګڼو هیوادونو کې افغان فعالانو د ایرانی پولیسو لخوا پر 300 افغانانو د ډزو د پیښې خلاف لاریونونه وکړل او طالبانو یې په اړه د پلټون خبر ورکړ، خو تر نن ورځې د دغه ډلې حکومت د پیښې پر رښتیاوالي او دروغوالي باندې چوپ دی. د دې پیښې لومړی راپور د سیستان بلوچستان ایالت بشري سازمان حال وش ورکړ او دغه سازمان لا هم په خپله خبره نه یوازې ولاړ دی بلکې ټینګار یې هم کړی دی چې ایران پټ په پټه پیښه کې د 200 شپېتو وژل شویو افغانانو ښخولو ته تابع نیسي او